سپاس از شما خانم آریان یون.
آمریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدم کو السلام علیکم ز نو شب آشنا دوم پختو خبری خبرونه اوریدو ته ستړی مشه روانه خبرونه کوم درته د خبرونو سرټکی رپورټونه او پورا خبرونه لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا د دفاع وزیر وای د تورېستي ډلو سره په جګړه کې د هند او امریکا ملګرتیا د پاکستان په زیان نه ده. په کوردستان کې د خپلواکۍ یا د عراق سره د پاتې کېدو لپاره د ټول پښتني یا ریفرندم روان دی او د امریکا جمهور رئیس د یو نوي اجرایی فرمان لمخې د شمالي کوریا او وینزویلا په ګډون د اتو هیوادونو د دواو پر اتک محدودیتونه وضع کړل.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې که د کابل ښار اوبه تنظیم نشي په راتلونکي کې به د کابل ښاریان د اوبو لوی بحران سره مخامخ شي. د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د افغانستان د ملي شورا غړو په سمه توګه په دې دوره کې د خلکو استازیتوب نه دی کړی او د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې د صدر اعظم انګلا مرکل بریا به دغه هیواد کې د څر ډول بدلون سبب شي. قدر منوریدونکو دا او نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وروسته اوري. وزیر ته اشوق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وای د برښنا د بسیاینې 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده او دغه ستراتیژي په مټ به تلپاتې انرژي برابر شي. د اوبو او انرژي وزیر چې نن په کابل کې د کابل د څخلو د اوبو د کمی او کیفي وضعیت د څېړنې په کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې د ستراتیژي به با کیفیت غوره او دوامدار انرژي افغانستان ته برابر کړي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف دغه هیواد خپل راتلونکي سفر یو مهم فرصت ګڼي. عبدالله چینن د وزیرانو شورا لوغونډې مخکې خبرې کولې. په دې سفر کې تر ډیر حد اقتصادي مسایل شامل دي خو زیاته کړه چې د هندي چارواکو سره د یو شمیر لویو پروژو په اړه به هم خبرې وشي.
بیشتر تمرکز سفر روی
دای وای په دغه سفر کې زمونږ ډیر تمرکز د هندستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو وړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او ترڅنګ له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو.
تمه کیږي چې ښاغلی عبدالله د افغان سوداګرو په ملتیا د را روانې چهارشنبې په ورځ نوي ډیلي ته لاړ شي. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د افغانستان د ملي شورا غړو په سمه توګه په دې دوره کې د خلکو استازیتوب نه دی کړی او د مشرانو او ولسي جرګې دا دوره تر تیرې دورې د خلکو په استازیتوب کې کمزوري وه خو د ملي شورا غړي بیا وایي چې دوی د اساسي قانون له مخې د خپلو حقوقي صلاحیتونو ترڅنګ د خلکو غوښتنو ته هم ځواب ویلی دی. او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د تورېستي ډلو سره په جګړه کې د هند او امریکا ملګرتیا د پاکستان په زیان نه ده. ښاغلی ماټس د خبرې هند ته د خپل سفر په ترڅ کې کړی دی. تمه کیږي چې ماټس به په دې سفر کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي او نورو جوګپوړو چارواکو سره وګوري. د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د هند نقش تاریخي او ارزښتناک وګڼه او زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند د نقش پراخېدل پاکستان باید د خپل ځان لپاره ګواښ ونه ګڼي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل تګلارې اعلانوله د هند غوښتي و چې په افغانستان کې د خپل نقش زیات کړي. ټرمپ د پاکستان په حق له ویلي ول چې هغه تورستان ته په خپل خبره کې ځای ورکړی دی چې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي دي که په عراق کې په ترکمنانو برید وشي ترکیه به د دې قوم د حفاظت لپاره نظامي مداخله وکړي. ښاغلی اوغلو ویلي دي چې ترکیه په عراق کې د ترکمنانو ساتونکي ده. اکثره ترکمنان د عراق د کرکوک په ولایت کې پراته دي چې د تیلو پریمانه ذخیرې لري. دغه ښار په 2014 کال کې کوردي ملیشو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه ونیوه او اوس پکې د خپلواکۍ لپاره یا د عراق سره د پاتې کېدو لپاره ریفرنډم کیږي. په کوردستان کې د خپلواکۍ یا د عراق سره د پاتې کېدو لپاره د ټول پښتني یا ریفرنډم په حق لا گاونډیو سیمه ایزو او لویدیځو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. خلیل خان نور جزئیات درکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د عراق او سوریې په ملي حکومت ټینګار کړی. ولادیمیر پوتین د پنځشنبې پر ورځ ترکیه ته ځي او په همدې مسلې به هم د ترکیه مشرانو سره خبرې کوي. د ترکیه جمهور رئیس په عراقي کوردانو د نظامي اقدام او د تیرو صادراتو د بندیز خبرداری هم ورکړی. د عراق پارلمان به د کوردانو ټول پښتنه د اساسي قانون خلاف عمل ګڼلی او کوردستان ته د ټولو لارو د بندېدو غوښتنه کړې. پارلمان همدارنګه ویل دي چې د هغو کوردي مشرانو په خلاف به قانوني عمل وسی چې په دې ریفرندم کې برخه اخلي. په همدې حال کې د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د خپلواکۍ لپاره د کوردانو ریفرندم په رسمیت نه پیژني. روسیه ویل دي ټول هغه عمل ردوي چې ګاونډي هیواد عراق کې وسی. بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کوردانو ریفرندم غلط او بې وخته ګڼي. دغه وزارت ویل دي چې دا ریفرندم نه یوازې کوردان بلکې د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز کوي. خو د کوردستان صدر اعظم نچروان برزانی بیا ویلي دي که د کوردستان خلک د خپلواکۍ لپاره د هو رایه ورکړي د عراق سره به خپلې ستونزې په سوله ییزه توګه حل کړي. تمه کیږي چې په دې ټول پوښتنه کې به په میلیونونو کوردان برخه واخلي. خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار چې د رشوت خورۍ تور پرېدی د چهارشنبې په ورځ محکمه د جرم حکم صادروي. که څه هم چې د ښاغلي ډار مدافع وکیل وایي موکل یې غلط کار نه دی کړی، خو محکمه وایي د فساد ضد ځانګړې محکمې ته دا معلومه شوې ده چې هغه د خپل عاید نه زیاته سرمایه درلوده. د اسحاق ډار نوم په هغو اسنادو کې و چې د پاناما شرکت په پاکستان کې د صدر اعظم نواز شریف تر څنګ د ځینو جګپوړو چارواکو په اداري فساد او رشوت خورۍ کې د لاس لرلو په هکله افشا کړی و. د پاکستان او روسیې د خاصو عملیاتو ځواکونو ګډ نظامي تمرینات پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ پیلامې کې ویل شوي دي چې دغه تمرینات به دوه اونۍ روان وي. د پوځ پیلامې کې ویل شوي دي چې د ګډو نظامي تمریناتو ته د درزو به 2018 نوم ورکړ شوی دی. په تمریناتو کې د تروریزم ضد عملیات، د یرغمل شوو کسانو د ژغورنې عملیات او د کلابندۍ او تلاشۍ عملیات شامل دي. د جرمنی په پارلماني انتخاباتو کې د صدر اعظم انګلا مرکل مسیحي دیموکرات ګوند د خلکو ډېرې رایې ګټلې دي. میرمن مرکل 12 کاله کېږي چې د هیواد مشره ده. د امریکا د سوداګرۍ وزیر چین ته ځي چې دغه هیواد د جګپوړو چارواکو سره د سوداګرۍ او نورو اقتصادي مسایلو په هکله خبرې وکړي. د خبر تفصیل د ښایسته سعادت لامین اوري.
د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس نن ویل چې واشنگتن چین ته د جمهور رئیس ترامپ ته سفر پر مهال چې سوداګریز ډګر کې اندېښنې هم مخ په زیاتېدو ښکاري، د رښتونې پرمختګ هیله لري. ښاغلی راس د چین له صدر اعظم لی کیکیان او د هغه هیواد اقتصادي چارو له لوړپوړو چارواکو سره د آسیا درو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ګوري. جمهور رئیس ټرمپ د سږ کال په وروستیو میاشتو کې بیجینګ ته په سفر لاړ شي او هلته به د چین د جمهور رئیس ژی جینګ پینګ سره چې د سږ کال د اپریل په میاشت کې واشنگتن ته په رسمي سفر راغلی و وګوري. ښاغلی راس د دې سفرونو په اړه نور توضیحات ور نه کړل، خو په دې وروستیو کې جمهور رئیس ټرمپ د چین سره د امریکا د تجارتي اړیکو پر لا زیاتوالي نیوکه کړې وه او خبرداری ورکړی و چې هغه به د فولادو تعرفې لوړې کړي. خو د چین مشران هڅه کوي چې د امریکا له مجازاتو ځان وساتي او د نړۍ د لویو سوداګریزو اړیکو د ګټو دوام غواړي.
او وروسته خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو نوي اجرایی فرمان لمخې د شمالي کوریا او وینزویلا په ګډون امریکا ته د اتو هیوادونو د اتباو پر اتک سخت محدودیتونه ولګول. نوی فرمان په داسې وخت کې اجرا کیږي چې د ته ورته د بل جنجالي فرمان وخت پوره شوی دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي دا به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لپاره ګران شي چې په محکمو کې د خپل فرمان نه دفاع وکړي. په خپل جمهور رئیس ټرمپ یې ویلي دي چې د ایران، لیبیا، سوریه، یمن، سومالیه، چاټ او شمالي کوریانا امریکا ته د خلکو پراتک محدودیت په دې خاطر مهم دی چې تروریستان او هغوی چې د عامو خلکو خوندیتوب ته ګواښ ګڼل کیږي وپیژندل شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانې خبرونې لمړی رپورت. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د افغانستان د ملي شورا غړو په سمه توګه په دې دوره کې د خلکو استازیتوب نه دی کړی او د مشرانو او ولسي جرګې دا دوره تر تیرو دورو د خلکو په استازیتوب کې کمزوري وه. خو بل لور ته بیا د ملي شورا غړي وایي چې دوی د اساسي قانون له مخې د خپلو حقوقي صلاحیتونو تر څنګ د خلکو غوښتنو ته هم ځواب ویلی. لیمینیا زیپام دکلا رپورت را لیکله.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزیر علي احمد عثماني چې نن یې د کابل ښار د څښلو او معیشت د اوبو د کیفي او کمی ارزونې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په دغه ښار کې تر مځکې لاندې اوبه په کمېدو دي او که د اوبو د روان وضعیت غم ونه خوړل سي، ښایي په راتلونکو 15 کلونو کې په دغه ښار کې د څښاک اوبه له نشت سره مخ سي. ښاغلي عثماني وایي چې د اوبو د ستونزو د مخنیوي لپاره د شاه و عروس بند جوړوي او د شاتوت بند جوړولو مطالعه روانه ده.
در خیلی از منابع آب
د افغانستان د اوبو له زیاتره سرچینو څخه د اوبو رسونې لپاره موږ حتمند بند جوړولو اړتیا نه لرو. په زیاترو برخو کې کولای شو د اوبو د ذخیرو د کیندلو او جوړولو له لارې چې ساده او ژر کېدای شي د اوبو رسونې سیستم تنظیم کړو او د کابل ښار په لوري راسم کړو. خو دا د کال په 2 میاشتو کې کابل ته اوبه ورکولی شي. که 2 میاشتې هم اوبه ورکړي، دا تر ځمکې لاندې اوبو څخه لوی فشار کمولی شي.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د اوبو له کموالي او ناپاکۍ شکایت کوي.
ولا دی اوبو مشکلات خو زخ ډیر ده، چې ولې خپل ذخیرو ته مرشل ته ډیر، یعنی ګندګي ډیره پکې ده. نو دلته داسې موږ ته څه داسې هغه نشته ده، آسودګي دی اوبو نشته ده، چې ولې ورځ کې 1 ساعت 2 ساعته اوبه وي.
دی اوبو مشکلات ډیر دي، دلته یو نل ده دلته او ختم ورنه کسفدانی شار ولې اخی ده، هر رقم اشارات پکې دي موجود دي. نو راځي هغه نل نیکینی او دغه ماشومان د دې منطقې اوبه تر نسکي.
ماشومان هم وایي چې په کورونو کې اوبه نه لري او هر ورځ کورونو ته له بیرنی نلونو څخه اوبه وړي.
کور کې مې اوبه نشته، هره ورځ کور ته 15 بوچکې اوبه وړم. د اوبو لږ کمښت باید هلته بل ناله جوړ شي.
د اوبو متخصصان وایي چې د اوبو د سمې کارونې په اړه باید عامه پوهاوی زیات سي.
جانب دولت باید راه حل دیگه
د دولت له اړخه د حل لاره داده چې باید له سطحي اوبو څخه استفاده وکړي. د مثال په ډول د اوبو برښنا وزارت اوس د شاتوت او شایو عروس بندونه جوړوي، خو د حل اساسي لار دا ده چې ګلبهار او پنشیر سیندونه د کابل ته راسم کړي، اوبه یې تصفیه او استفاده کړي. که داسې روانو لکه اوس د کابل ښار له ژونده وځي او چاپیریال به یې سخت ککړ شي.
د اوبو او برښنا وزارت وایي چې له اړوندو وزارتونو او ادارو سره د کابل ښار د اوبو لپاره یو 15 کلن ماسټر پلان په پام کې نیولی.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې که د کابل د ښار اوبه تنظیم نشي، په راتلونکي کې به د کابل ښاریان د اوبو له یوې لوی بحران سره مخامخ شي. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني چې په کابل کې خبرې کولې، ویلي چې حکومت د اوبو د بندونو او ذخیرو پر جوړولو کار کوي. تاسې په هکله زموږ د همکار حکمت سروش رپورټ همدا اوس واورېده. او سم پام کوي د لیمې نیازی رپورټ ته، چې وایي د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د افغانستان د ملي شورا غړو په سمه توګه په دې دوره کې د خلکو استازیتوب نه دی کړی. دا چې ولې رپورټ اورو.
په ملي شورا د فیفا موندنې ښیي چې د ملي شورا اوسنۍ 14مه دوره د خلکو په استازیتوب کې پاتې راغلې، او دا شورا یوازې توانېدلې چې د قانون په جوړونه او د حکومت په کارونو په څارنه کې لاسته راوړنې ولري. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي چې دې بنسټ له ولسي جرګې او مشرانو جرګې سره د یو هوکړې لیک له مخې د دواړو جرګو د 14مې دورې د 14مې ناستې کړنې ارزولې دي. دغې ارزونې 8 میاشتې اخیستې دي. د فیفا پر وینا په ټوله کې ملي شورا په دغه موده کې شاوخوا 100 ناستې د قانون جوړونې، د حکومت له کړنو څخه د څارنې او د خلکو د استازوالۍ په موخو ترسره کړې دي. د دغه بنسټ د پارلماني کتنو مسؤول حسیب موطرف د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ملي شورا وکیلانو د پارلمان د 14مې دورې په 14مې اجلاس کې د تیر کال په پرتله په قانون جوړونه او د حکومت له کړنو څخه د سار په برخه کې ښېکړنې ترسره کړي، خو زیاته یې کړه چې وکیلانو له خلکو څخه په سمه توګه استازولي نه ده کړې.
د پارلمان 14مه ناسته د 12مې ناستې په پرتله د حکومت له کړنو څخه د سار او د قانون جوړونې په برخه کې ښې کړنې درلودې، خو له خلکو سره د سازوري په برخه کې متاسفانه ښې کړنې نه دي ترسره کړي.
فیفا یا له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ وایي له موکلینو څخه استازولي د ملي شورا یوه اساسي دنده ده. فیفا وړاندیز کوي چې د موکلینو د ستونزو د رسېدو لپاره باید په ملي شورا کې ستونزو ته د رسېدو یو مرکز جوړ شي، خو بل لور ته د ولسي جرګې اداري هیئت وایي دوی د اساسي قانون له مخې په خپلو دریو اساسي دندو د قوانینو جوړول، د حکومت له کړنو څخه سار او د بودیجې تصویب تر څنګ د موکلینو ستونزو ته هم رسیدنه کوي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل یو شمېر وکیلان نشي کولی د امنیتي ستونزو له امله ډېر وخت ولایتونو ته لاړ شي.
ولایت کې خدای مکه یو ډیره وړه پیښه هم کېږي، مربوطه وکیل په کابل کې هماغه پیښې سره سم په یو منټ کې خبرېږي، او دیزي هغه د پیښې چې دلته څوک مربوطه کسان د ادارې دي هغوی ته ځي، د دوی هغه د پیښې پوښتنه کوي، اگر تالار ته راځي تالار کې تریبیون چالان کړي او ووایي چې دغه پیښه شوې ده، دغه ستونزه ده زما په ولایت کې. نو داسې نه شي کېدلی چې وکیلان به ټوله ورځ په ولایاتو کې یا خپلو ماکلینو سره به ټوله ورځ په حجرو کې ناست، هغه که هلته کښېني بیا دغه درې مهمې نورې دندې چې ما تشریح کړلې چې د قانون تصویب ده، د قوانینو د حکومت نه نظارت ده، دغه کارونه یا د بودیجې موضوع ده، دغه بیا ترینه پاتې کېږي.
په دې اړه مو وغوښتل د سنا مجلس د اداري هیئت نظر واخلو، خو له پرله پسې اړیکو بریالي نه شو. د فیفا یا له ازادو او عادلانه ټول ټاکنو څخه د سار بنسټ وایي د ملي شورا په شپاړسمې دورې او دیارلسمې ناستې کې ولسي جرګې له شپږ شپېته ممکنه ناستو څخه شپږ پنځوس ناستې او سنا مجلس له څلوېښتو ممکنه ناستو څخه شپږ دېرش ناستې ترسره کړې دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې د صدر اعظم انګلا مرکل مسیحي دیموکرات ګوند د خلکو ډېرې رایې ګټلې دي. میرمن مرکل دولس کاله کېږي چې د جرمني صدر اعظم ده. دغه سیاستواله له دې امله سایل شوې چې ویل کېږي غبرګونونه یې د بحران پر مخنیوي ټینګار کوي. په تازه انتخاباتو کې د بدیل جرمني په نوم سخت دریځه محافظه کاره ګوند پس له شپېتو کلونو پارلمان ته لاره موندلې. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د انګلا مرکل محافظه کار مسیحي دموکرات ګوند د هیواد په پارلماني ټاکنو کې 33% رایې ګټلې دي. صدر اعظم انګلا مرکل چې د څلورمې دورې لپاره چمتووالی نیسي، خپلو ملاتړو ته وویل چې د دوی ګوند او متحدین یې د جرمني واقعیتونه درک کوي او د خلکو د غوښتنو د پوره کولو سیاست ته به دوام ورکړي.
راتلونکي څو اونۍ به ستونزمنې وي، خو د هېواد لپاره دیموکرات مسیحي او سوشل دیموکرات ګوندونه خپل مسؤلیتونه پیژني. دا مسؤلیتونه زموږ د هېواد او خلکو لپاره ډېر مهم دي. زه باور لرم چې موږ به په همدې روحي پر مخ ځو.
د مرکل اصلي رقیب د جرمني د سوشل دیموکرات ګوند 0.15% رایې ګټلې او د حکومت د ائتلاف نه یې د وتلو پرېکړه کړې ده. د دې ګوند مشر مارتین شولز نن دوشنبې د قوي اپوزیسیون د جوړولو هوډ وکړ.
موږ 0.15% رایو ته د یو قوي اپوزیسیون د جوړولو د دستور په سترګه ګورو چې په هیواد کې د هغو خلکو په مقابل کې د ډیموکراسي دفاع وکړو چې تر پوښتنې لاندې راولي او برید پرې کوي. په عین حال کې موږ د هیواد راتلونکي لیدلور په اړه بحث پیلول غواړو او دا کار د یو قوي اپوزیسیون د جوړولو له لارې کولی شو.
د جرمني لپاره بدیل ګوند شاوخوا 30% رایې ګټلې. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو خیارخه ملت پاله ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړه.
د دې دپاره چې ګوندونه نور د عامو خلکو احساسات نه درک کوي، د دې دپاره چې هغوی په یوازې ځان یا ګډ داسې تګلاره جوړه کړي چې ډېر خلک یې نور نه غواړي. خلک نه غواړي چې هېواد یې په داسې ځای بدل شي چې د خارجیانو سیلاب ورته راشي. دا ځل هر څنګه چې وي مقابل کې درېږي.
د دې ګوند پرمختګ پړه په مرکل اچول کېږي، ځکه چې تر 2015 کال پورې دا ګوند په ملي سیاست کې هیڅ مطرح نه و. خو د مرکل لخوا د منځني ختیځ، افغانستان او شمالي افریقا کډوالو ته د دروازو د پرانیستو نه وروسته په دوو کلو کې ملتپال او د مهاجرینو مخالف ګوند په پارلمان کې په قوت راڅرګند شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په میانمار کې امنیتي قواوې وایي دوی په نارا مرخین ولایت کې یو د سجمی قبر پیدا کړی چې تقریبا د دیرشو اندوانو مړي پکې دي، او د دغه عام قتل ملامتی په یغي مسلمانانو باندې اچوي. د امریکا خبریال ویکتور بیټي په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې زموږ همکار درته لولي.
مګر د اراکان روهنګیا د ژغورنې پاوز یا ای آر ایس ای د هندوانو د وژلو تورونه رد کړل او په دې ټینګار کوي چې ملکیان هدف نه دي. دغه ادا کول او رداول یوه میاشت وروسته له هغې وشلو چې یاغیانو په امنیتي قواو باندې حملې وکړې. نو په دې سره د روهنګیانو ځپل پیل شلو چې په سلګونو کسان ووژل شلو او په سلګونو زره نور روهنګیا مسلمانان یې مجبور کړل چې له میانمار نه بنګلادیش ته وتښتي. د ایلونایزا نه په پوهنتون کې د سیاسي او حکومتي چارو پروفیسر او د جنوبي ختیځ آسیا څارونکي علي ریاض د امریکا غا خبریال او ویکتور بیټي ته وویل دغه داوی کوم مستقل منبع نه دی تایید کړي. علي ریاض نو وای
in favor of having a fact-finding mission, and it is the Myanmar government which has been stopping this Human Rights Commission's Human Rights Council's effort to send a fact-finding mission. At this point, this kind of
ز په دې عقیده ما چې د حقیقت د پیدا کېدو یو هیئت د وټاکل شي چې دغه یداو په باره کې تحقیق وکړي. د میانمار حکومت د بشري حقوقو د ډلو هیئت نه دی تایید کړی. د میانمار دولتي مشاور آنګ سان سوچی تیر هفته په یوه مرکه کې وویل د دې میاشتې په سر کې د راخین په حالت کې جګړه پای ته رسیدلې ده. د آنګ سان سوچی مرکه په درس هیواد کې په تلویزیون کې خپره شوله، مګر علي ریاض نو وویل د هغو خلکو سره چې په بنګلادیش کې د خبرې کړې دي چې له هغوی نه داسې نښې نښانې څرګندې شوې دي چې د مهاجرو بهیر همداسې دوام لري او له دې نه داسې معلومیږي چې د بشري حقوقو ډلې حق په جانب دي چې وایي د روهنګیانو ځپل همداسې دوام لري او آنګ سان سوچی صحیح خبره نه کوي او غلطه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر منوریدونکو، سکال په کاناډا کې د افغانستان په شمول د 1200 هیوادونو معلول سرتیری په یو سیالۍ کې برخه اخلي. د سیالۍ د څرنګوالي او د افغان سرتیرو د ګډون په اکلم د بریتمل ارشد سرقماندان اعلی قوای مسلح افغانستان روخان صافی سره چې هغه هم په دې ډله کې کاناډا ته راغلی دی مرکم کړی ده. د مسابقې یا د سیالۍ د څرنګوالي او د راغلې ډلې په اکله هغه وویل
دا مسابقه خو زمونږ په څلور میاشتې مخکې چې کله مونږ ته دغه چانس میسر شو منګا سره سر د ټول افغانستان د دفاعي او امنیتی سکتورونو راځم که چې منګا ته په امتحان تر نه واغسته کله ته اصل نه پر اشتراک کړی د مسابقه کې بیا په دې اصل نه پر کې و نه فر منګا انتخاب کړ او څلور نه فر احتیاطي واغ انتخاب کړ و نه فر دلته انتخاب کړ.
کسان تاسو انتخابوي کوم ملک چې دعوت کړی سیاسي
منګ انتخاب ولته البته منګ په نظر داشته واجب شرایط منګ ترا کړی چې دغه دولس رقم ته بازی ده.
بله، دغه دولس سیالي چې تاسو ویلې په دې دولس سیالي کې به افغان سرتیری برخه اخلي.
نه، منګ درې سیالي کې درې سیالي خو تر اوسه پورې چې منګ ان شاء الله دې ته آماده کینې ولې ده.
ها،
چې یو د ناستي والیبال ده او بل د پاور لیفټینګ دی وزن برداري او وزن جګول دي پورته کول دي او دریم اخای خرانی غوندې روینګ ورتوای
ښه
دا کپناسته باندې البته دا بیا په شکل د کټګوري دي د دې بیا کټګوري باندې دي کټګوري د چراحت زیاتې چې دلته یعنی معنی کلی و چې د دې په حق ته یو دای دا بیا په نظر کې نیول کی.
کوم ځنګړتیا او لمخې تاسو و افغان سرتیری د سیالیو ته ټاکلې دي؟
منګ چې دای کله راوتل الته مرته د والیبال مسابقه وان مسابقه هم د دې په مابین کې دا اول مسابقه په ساته د دې ته هغه خپل جزو تامو کې و لکه په ساته کولی اردوګان کې ساته د لیوا او کولی اردو بیا کله چې دی د بیسټ اف د بیسټ د بهترین منګ تر اولې کې سل نفره بیا دا غا انتخاب یعنی په ساته د اردو په سل نفرو کې منګ انتخاب کړی دی نه چې څوک و والیبالسته څوک وزن وردار دې دې په نظر مې ولې چې د دلته په واده یعنی دا پروسه نه ده دا یو ملي پروسه وه او د خاصه توجه د رهبری سیاسي ورته وه دې هغه ته او په سیاسته جهاني پروسه وه دې چې موږ ټول معیارونه او ټوله پروسه د شفافیت هم په نظر کې نیولې ده او دا کسان دلته ځان سره وي.
صافي صاحب سیالۍ کله پیل شي تر څه وخته پورې به دوام وکړي؟
نن اته بجې دا لوبه پیلېږي.
د کاناډا په وخت
د کاناډا په وخت باندې موږ په والیبال کې د والیبال ټیم زمنګ دا سره لوبه لري د فرانسې سره
ها
او دا د هر چا سره دا او دا نور چې دي دا نور خو بیا توانایی ده د سنه د چې خاص یو مملکت اوسېږي
ها bale تر کوم تاریخه پورې دوام لري
د ریمه تر کوم پورې باز موږ دا راغو اوسېږي وشتم د سپتمبر د دې میاشت
ها د ګټلو څومره چانس د لوبو د ګټلو څومره چانس ګوري
د لوبو خو د ګټلو سل په سلو چانس د چې د دې بس هڅه کوارو ته ګورم او د دې حرکتو ته ګورم نظم ډیسپلین ته ګورم د دې غرور او حرکتو ته ګورم زه د تاغه مخکې تاسو ته ټول افغانانو کپ داخل کی کپ خارج کی د زړه کومې مبارکي وایم پیس ته پیس په دې چې دا معلومی یال تکله دا وزم چې د دې حرکتونه په ولس دولت دی 1550 نفر اشتراک کړی دی خو د دې هغه حرکتونه ټول خلک ورته تعجب دي د دې هغه د خپل چې ورسره چې نه مې د دې هغه زحمت کشي چې د کلم په ټول مسلینو په مرکز تعلیمي کې خاص په د بریدملانو بریدملانو په مرکز تعلیمي پر کوم زحمت کش کړی دی یعنی سل په سل زه په دغه باندې متیقن او مطمئن یم چې ګټو به
ډیره مننه صافه صاحب کور ودان
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو نوی اجرایی فرمان لمخې د شمالي کوریا او وینزویلا په ګډون امریکا ته د اتو هیوادونو د اتباو پر اتک سخت محدودیتونه ولګول نوی فرمان په داسې وخت کې اجرا کیږي چې د تا ورته د بل جنجالي فرمان وخت پوره شوه دی د نوی فرمان د جزئیات په اړه نور معلومات پر پوښت کوو
نوی اصول به د اکتوبر میاشتې په 13 عملی شي او متحده ایالاتو ته د چاډ، ایران، لیبیا، شمالي کوریا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن اتباو تک به سخت اغیزمن
کی.
جمهور رئیس ترامپ وایي په دې فرمان سره امریکا ته د ترګرو د راتلو مخنیوی کولی شي. یوه بیلګه یې د وینزویلا اتباعو ته د غیر مهاجرت ویزې بندیز دی چې وایي یوازې د حکومت مشخص مقامات او د هغوی کورنۍ نشي کولی ویزه واخلي په پخوانی فرمان کې د ایران، لیبیا، سومالی، سودان، سوریه او یمن اتباع شامل وو چې اکثریت مسلمان هیوادونه ګڼل کیږي خو په نوي فرمان کې د سودان نوم لرې کړل شوی دی د نوي فرمان د مخې ناغه کسان بستونزه ونه لري چې د امریکا د دایمي استوګنې جواز یا گرین کارډ ولري او یا هغه کسان چې برحاله ویزه ولري او سره د دې چې د عراق نوم یې په لیست کې نه دی شامل کړی خو د رویټرز خبري اژانس راپور د مخې نه امریکا ته راتلونکي عراقیان به تر سختي څېړنې وروسته امریکا ته دننه شي د دې فرمان د توجیه کولو لپاره امریکایي مقامات وایي ځینو حکومتونو د امریکا په غوښتنه د بایومیټریک یا د ګوتو د نخو پورې د مشخص هویت پیژندنه او سابقه څیړي چې تروریستي او جنایي سوابق ونه لري خو مشخص شویو اته هیوادونو دا سیستم تر اوسه نه دی فعاله کړی د دې فرمان سره اوس د امریکا ستره محکمه د اکتوبر 10 نیټې ته تیاری نیسي چې د ښاغلي ټرمپ د تیر فرمان او دا چې آیا د مسلمانانو سره خوب تبعیض نه یې شوی استدلال واوري د هوایی ایالت لوی څارنوال دوګلس چن په ټویټر ولیکل چې د ټرمپ د حکومت په وروستي فرمان جدي غور کوي د امریکا د اسلامي اړیکو شورا چې په امریکا کې د مدني حقوقو تر ټولو لوی سازمان دی وایي په مسلمانانو د بندیز وروستي فرمان د ټرمپ د هغه زشت نژادي برتري ایجنډا برخه ده چې تیر کال یې هم صادر کړو خو جمهور رئیس ټرمپ د اکشن بی پورس د نیو جرسی نه واشنگتن ته د سنیدو په وخت کې خپل دلیل څرګند کړ
the tougher the better
د سفر بندیز چې څومره قوي وګمره خده
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیرو
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدیز پایتور رسیده څولن شي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره د دری خبرونه اوري تر بیا خدای ملشه.